آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. نړی مشران پرون د یک شنبه پورس هالند ته د اتمی عالی غونډې د پاره روان شوې دي. د ملیزیا دوره کې شوې الوتکې پلټنو پرون د یک شنبه پورس هم نتیجه ورنه کړه، او د یوکراین احتجاج کوونکي پرون د یک شنبه پورس د کیف د ازادۍ په میدان کې راټول شو او د یووالي غوښتنه کوله. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ یې، د امریکا ولسمشر نن په هالند کې د وو لویو صنعتي هیوادونو یا د جی 7 په غونډه کې ګډون کوي. هیله کیږي چې د یوکرین په مسله به زیات تمرکز وکړي، او په خوس کې د تعلیم د یو نوي پلان په حقله به هم رپورټ د خبرونو وروسته واوري. خو اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسف زی او زامن مومندی درته لولو.
د نړۍ مشران د اتومي عالي غونډې نه دوه ورځې مخکې نه پرون د شنبه په ورځ هالند ته ور روانو، چې توقع ده د یوکرین ستونزه به تر سولې لاندې راولي. د 350 هیوادونو استازي به په دغه عالي غونډه کې برخه واخلي چې نن د دوشنبه په ورځ په هغه کې پیل کیږي. دوی به د اتومي چارو د سنبالولو او کومولو په باره کې غونډه وکړي، او د تروریستانو لاسته د ور وړلو نه یې وساتي. دغه عالي غونډه به د وو صنعتي ملکونو د مشرانو د اضطراري غونډې په څنګ کې نه وشي، چې د روسیې لخوا د کریمیا د نیولو په باره کې به وشي. د جی 7 صنعتي ملکونو مشران به چې امریکا، برطانیا، آلمان، جاپان، فرانسه، ایټالیا او کاناډا پکې شامل دي، ټاکل شوي ده نن د دوشنبه په ورځ د غرمې نه وروسته نه غونډه وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ګډون نه کوي، او خپل بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ورلیږي. توقع ده دی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات وکړي. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې شمالي کوریا او ایران ګډون نه کوي.
د ملیزیا دوره کې شوې مسافر وړونکو الوتکې پلټنو پرون د یکشنبه پورس نتیجه ورنه کړه، سره له دې چې د فرانسې په نوی رپورت کې راغلی و چې احتمال لري د هند په سمندر کې د الوتکې ټوټې لیدل شوې دي. پرون څلورمه ورځ وه چې الوتکو د دغې لرې اوبو د پاسه الوتنې وکړې او کښتۍ ورالې، مګر څه شی پیدا نه کړی شو. دغه سیمه د آسترالیا جنوب لویدیز پلو په 1500 کیلومترۍ کې پرته ده. دغه پلټنه به نن د دوشنبې په ورځ هم دوام وکړي. فرانسې رپورت ورکړی و چې له مصنوعي سپوږمۍ نه چې رادار پکې و، د هند په جنوبي سمندر کې ټوټې لیدل شوې وې چې دا هغو ټوټو ته ورته دي چې پخوا د آسترالیا او چین د مصنوعي سپوږمیو له لارې اخیستل شوي وو.
یوکراینی احتجاج کوونکو یوه ورځ وروسته له هغې چې روسي قواوو په کریمیا کې د یوکراین وروستۍ مهمه اډه ونیوله، د کیف د ازادۍ په میدانګۍ کې راټول شوي وو او د یووالي غوښتنه یې کوله. مظاهره چیان د دې لپاره راټول شوي وو چې د یوکراین په پلوۍ ویناوې واوري، بیرغونه رپول، او د هغو کسانو په یاد یې په یو مرکز باندې د ګلو ګډۍ کیښودلې چې په دې وروستیو هفتو کې په هغو احتجاجونو کې وژل شوي وو چې د یوکراین او روسیې ترمنځ په جنجال باندې کول. د روسیې طرفدار احتجاج کوونکي د دونسک په ختیځ ښار کې د یوې حکومتي ودانۍ په شاوخوا کې راټول شوي وو، او د سیمې د والي د استعفا غوښتنه یې کوله چې د کیف طرفدار دی. په عین وخت کې د ناټو لوړ رتبه قومندان په بروکسل کې په وینا کې د دغې وضع په باره کې خبرې وکړلې. د امریکا د هوایي قواوو قومندان جنرال فیلیپ برید لوف چې د ناټو اعلی قومندان هم د اوولې روسیې د یوې بهانې په حیث د غلچکي تمریناتو نه کار واخیسته چې د یوکراین د سرحد سره خپل عسکر ځای په ځای کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د مصر موقت جمهور رئیس د مصر الاصل کناډایی خبریال چې د ټیررزم پورې مربوط تورونه په علت محاکمه کیږي کورنۍ ته لیکلی دي چې دا چارواکو ته هدایت کړی دی چې دغه خبریال ته ضروري طبي شرایط برابر کړي. نه دیرش کلن محمد فهمی چې د الجزیرې ټلویژن د انګریزي چینل خبریال دی د دسمبر په میاشت کې بندي شوی او د دوو نورو ملګرو او ولس کسانو سره په دې تورن په دې تور محاکمه کیږي چې غیر قانوني اعلان شوی اخوان المسلمین ته شرایط برابر کړي دي. فهمی مخکې له دې نه چې بندي شي سنګلې ماته شوی وه. عدل فهمی وویل د غفلت او د زندان د شرایطو په علت د ده د روغ روغتیایي حالت خراب شوی دی. د موقت جمهور رئیس عدلي منصور پرون د یکشنبې په ورځ د فهمي کورنۍ ته لیک واستو چې په دغه لیک کې کورنۍ ته یې ډاډ ورکړی شوی دی چې د دوی د زوی محاکمه به عادلانه وي او وویل چارواکو ته یې هدایت کړی دی چې د فهمي په علاج کې تر ممکنه حده پورې توجه وکړي.
د لیبیا د تیلو هغه ټینکر چې د شمالي کوریا بیرغ پر رپېده په غیر قانوني توګه عملی شو د اومو تیلو نه ډک کړی و بیرته لیبیا ته رسېدلی دی. ماموران وایي مارنینګ ګلوري په نامه ټینکر پرون د شنبې په ورځ د زاویه بندر ته چې د لیبیا پایتخت ته نږدې پروت دی روان شوی دی چې هلته به ورنه بار ښکته شي. امریکایي قواو تېره هفته دغه ټینکر د قبرس د ټاپو سره ودراوه چې د لیبیا یاغانو کوشش کوي چې د حکومت د اجازې نه په غیر دغه اومو تیل خرڅ کړي. یاغي قواو د لیبیا په ختیځ بندر سید کې د مارنینګ ګلوري په نامه ټینکر کې 240,000 بیرله اچولی وو چې ارزښت یې د 40 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې دی. د دغه ټینکر بیرته راګرځول د ترابلس لپاره یوه نادره کامیابي ده چې د دې لپاره مبارزه کوي چې دغه بندر د یاغیانو له قبضې نه خلاص کړي. دا یوه له هغو ستونزو نه ده چې مرکزي حکومت ورسره مخامخ دی چې وی نشو کړلی د شمالي افریقا دغه هیواد معمر القذافي د حکومت د نسکورولو نه وروسته وژغوري.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوان د خپلې پریکړې نه وروسته چې په ټویټر باندې بندیز ولګو هغه انتقادونه رد کړل چې وای د زغم نه لري. ښاغلی اردوان پرون د یکشنبې په ورځ په استنبول کې د انتخاباتي مبارزې په غونډه کې تایید کړه چې ده په ترکیه کې د ټویټر د بندولو امر کړی دی. د دغې غونډې ته وویل زه په دې نه پوهیږم چې څرنګه معقول خلک لا تر اوسه د فیسبوک یوټیوب او ټویټر نه دفاع کوي. دوی هر ډول دروغ وایي. د ټویټر د بندیدو د امر وروسته له هغې ورکړی شو چې د اداري فساد په باره کې پکې لیکل شوی وو چې دې کار د مارچ د 13 نیټې د محلي انتخاباتو نه د مخه د اردوان حکومت په قهر کو. ښاغلی اردوان وایي ټویټر له دوه مخۍ نه کار اخلي.
د امریکا په لویدیځ ایالت واشنگتن کې د ځمکه په خوادو کې ادرې تنمل شوې ده او تلستانه نور لا دره کړي. چارواکي وایي د شنبې په ورځ د سایتل شمال په لوتہ د خټې دیوال ونی او لغرنه غټي غټي تیږې راولېدلې دي او تقریبا 10 کورونه تباه کړي دي. اته تنه زخمیان شوي هم دي. د ژغورنې کارکوونکو د مرستې لپاره غوښتنه کوله او د شنبې په شپه د ژوندي پاتې کسانو پسې ګرځېدل، مګر چارواکو وویل د ژغورنې کارکوونکو نه شو کړلی چې ځینو سیمو ته ځانونه ورسوي ځکه چې د ځمکې ښویدلو دوام درلود او د شګو په شانو. یو موټر سایکل والا د ځمکې د خویدنې په باره کې داسې وایي زه د یوې لارې پسې چې واړه غوندې بیړۍ پکې بار وه دریم کس ومه چې ورپسې روان وم. ما ته تیاره ولیدله چې هر څه د سړک په خوا کې د ځان سره اخیستي وو. زه ډاډه نه یم چې دغه لارې تیره شوله یا نه. مامورانو په هغو سختو بارانونو باندې ملامتي واچوله چې په دې وروستیو وختو کې شوو او په نتیجه کې سیلابونه راوتلي وو.
او د افغان خبریال سردار احمد د هغه میرمنه او دوه ماشومان پرون په کابل کې د عیدګاه په جماعت کې د جنازې د لمانځه د ادا کولو وروسته خاورو ته وسپارل شول. د جنازې په مراسمو کې یو شمېر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې غړو زیات شمیر خبریالانو او د سردار احمد کورنۍ ګډون کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا ولسمشر اوباما نن یعنی د دوشنبه پورس اروپا ته سفر کوي. د هغه د سفر هدف د جی 7 یعنی د وو لوی سنتي هوادونو او د اروپای اتحادیې په غونډو کې ګډون کول دي. داسې ښکاریږي چې په دغه غونډو کې به د یوکراین وروستۍ مسلې باندې زیاتره تمرکز وشي. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن په دې حقله داسې رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسفزی درته لولم. روسیه په کریمیا کې خپل کنټرول زیات کړی دی او دغه سیمه کې عسكر ځای په ځای کولو ته ادامه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر اوباما وایي داسې حال کې چې روسیه په کریمیا کې خپل عسكر ځای په ځای کړی دي، نړیوال ډېر سخت اندېښمن دي او د روسیې دغه اقدامات د نږدې نه ساري. داسې ښکاري چې روسیه د یوکراین نورو سیمو ته هم خپل کنټرول غځول غواړي. هم په دې وجه موږ د خپلو اروپایي ملګرو هیوادونو سره په یو ځای د روسیې د پرمختګ د ودرولو لپاره په اړو اقداماتو باندې غور کوو. د امریکا د ملي امنیت سلاکارا سوزن رایس وایي د دې ملاقات هدف بې له کومه شکه په یوکراین کې د روسیې وروستۍ مداخله ده. ټوله نړۍ به وویني چې روسیه به یوازې پاتې شي. په داسې حال کې چې د روسیې عسکر د یوکراین ختیځ سرحد ته راغلي دي، یوکراین غواړي چې نړیوال پر روسیې فشار زیات کړي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری ډیشتیا وایي
We are ready to respond and as you know Ukrainian government
ځواب ویلو ته تیار یو. د یوکراین حکومت غواړي چې په ډیپلوماټیکی او سولېز توګه دغه مسله حل کړي، خو اوس مهال روسیې خپل پوز د یوکراین ختیځ ته رادرنه کړي دي. موږ ته به دا ډېره مشکله شي چې د هغه سیمې خلک د ځواب ویلو نه منع کړو. د امریکا متحده ایالاتو تیرونی پر روسیې باندې بندیزونه لا نور پراخ کړي دي. روسیه هم د امریکا دغه اقداماتو ته ځواب ووي او امریکا یې په ځینو لوړپوړو چارواکو یې د سفر بندیزونه ولګول. په دغو چارواکو کې سناتور جان مکین هم شامل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست پوهنې چارواکي وایي چې د نوي تعلیمي کال لپاره د زده کوونکو او ښوونکو د ستونزو د حل لپاره په یو پلان کار کړي چې د مخې به ډېرې ستونزې حل شي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلې.
د خوست د پوهنې ریاست مامورین وایي چې د نوي تعلیمي کال لپاره په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې د ستونزو د حل او د پرمختګ د رامنځته کولو لپاره په تیرو دریو میاشتو کې جدي کار کړی دی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مطیع الله فضلي امریکا غږ ته وویل چې په نوي تعلیمي کال کې به تر ډېره حده د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي. زده کوونکو ته به درسي مواد په وخت ورسیږي او د یو شمېر ښوونځیو لپاره به ودانۍ هم جوړې کړي. فضلي زیاته کړه چې سږ کال به تر اتلسو پورې نوي ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي او د څوارلس خوانځي لپاره بعد سرپناه په برخه کې شته ستونزې حل کړي.
مونږ ساکل غواړو چې په 1993 کال کې 13 بابا نوی خوندې جوړ کړو. 14 بابا خوندې په 1993 کال کې غواړو چې ماری کو جوړې کو او په دې کې مونږ دوه بابا د زراعت لیسې چې په 1992 کال کې یو په مرکز کې او بلم په تڼۍ کې لرله. ساکل مونږ دوه نور د زراعت لیسې چې یو په نادر شاه کوټ او بل په ځاځي میدان کې په پلان کې نیول شوی ده. ان شاء الله دا هدف په مونږه سر ته رسوو. 15 بابا دینی مدرسې مونږه غواړو چې په تڼیو ځاځي میدان او مرکز کې جوړې کړو.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال مطیع الله فضلي هم درنګ وایي چې په ښوونځیو کې د نوي زده کوونکو د جذب لپاره هم په مرکز او ولسوالیو کې پراخ کمپاین پیل شوی. هغه زیاته کړه دوی هڅه کوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې چې دیني عالمان، مخور قومي مشران او سپینګیري پکې ګډون لري، له مخې 15,000 نجونې او هلکان په ښوونځیو کې شامل کړي.
بل مونږ ته هدف راکړل شوی ده چې تاسو 1,290 زکور زده کوونکي په مختلفو ټولګیو کې چې هغه البته 326 بابا ښوونځي دي، په دا کې مونږ لاسته راوړو او په اوناسو زدکونکو کې مونږه ساکل هدف دروي زرو درې سو دوه تیا زدکونکو هدف راکړ شو دا چې دا هم په تیر کال کې یو په دوه شوی او ساکل هم مونږه کوشش کوو چې د خپل هدف نه یو په دوه شو.
د پهانې د مامورینو په حواله ساکل یوازې شپېته خونکو په دند ګمارلې په داسې حال کې چې دوی څلور سو نور خونکو ته هم اړتیا لري او د پهانې له وزارت غوښتنه کوي چې لک تر لګه د خونکو په تشکیل کې اضافه والی راولي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی چې د خونکو او زدکونکو وی غونډې ته خبرې ولی ویل چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د پوهنې په ډګر کې بېساری پرمختګ شوی دی. هغه زیاته کړه چې د لسګونو زرو نجونو او هلکانو لپاره د مرکز په ګډون په لرې پرتو سیمو کې د زده کړې زمینه برابره شوې، لسګونو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې او د ښوونکو زیاته فیصدي له مسلکي زده کړو برخمن شوې دي.
په خوست کې د معارف په حق تر ډېره حده پرمختګ شوی، تر ډېره حده تلاشونه شوي، نتیجه یې ډېره بهتره ده. خو زه فکر کوم چې لا هم زیات پرمختګ کېدای شي، لا هم زیات شوالی پکې بهتري پکې راتلای شي، خو شرط دا چې باید د پلان له مخه عملي قدمونه اخیستل.
ولی عبدالجبار نعیمی هم د رنګوای چې ولایتي اداره نورې هڅې هم کوي چې د مسلکي ښوونکو د روزلو او د زده کوونکو د پوهې د لوړوي لپاره لا نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې په خوست کې تر 350 زیات ښوونځي فعال دي چې د 160,000 نجونو په ګډون پکې 350,000 زده کوونکي زده کړې کوي. همدارنګه په دې ولایت کې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې دروش دیني مدرسې هم فعالې دي چې زرګونه طالبان پکې زده کړې کوي. ټاکل شوی سږ کال درې نورې دیني مدرسې هم خپل فعالیت شروع کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خبرونو لذیذ د نړۍ مشران د اتومي علي غونډې نه دوه ورځې مخکې پرون د شنبې په ورځ هالند ته روانو چې توقع ده د یوکرین ستونزه به تر سوري لاندې راولي. د مالیزیا دورې کې شوې مسافرلونکي الوتکې په لټونو پرون د شنبې په ورځ نتیجه هم ورنه کړه، سره له دې چې د فرانسې په نوي راپورټ کې راغلی و چې احتمال لري د هند په سمندر کې د الوتکې ټوټې لیدل شوې وي. یوکرانی احتجاج کوونکو یو ورځ وروسته له هغې چې روسي قواوو په کریمیا کې د یوکران وروستۍ مهم اډه ونیوله د کیف د ازادۍ په میدان کې راټول شوي وو او د یووالي غوښتنه کوله. د مصر موقت جمهور رئیس د مصر الاصل کاناډایي خبریال چې د تروریزم پورې مربوطو تورونو په علت محاکمه کېږي کورنۍ ته لیکلي دي چې د چارواکو ته هدایت کړی دی چې دغه خبریال ته ضروري طبي شرایط برابر کړي او د لیبیا د تیلو هغه ټینکر چې د شمالي کوریا بیرغ پرې رپېده غیر قانوني توګه ملیشو د عمو تیلو نه ډک کړی وو بېرته لیبیا ته رسېدلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټاکل شوی چې سبا له د سشنبې په ورځ په کویت کې د عربو د ټولنې د مشرانو 15مه علي غونډه جوړ شي. د امریکا غږ خبریال فلیپ والټر د دوبۍ نه موږ ته داسې رپورټ رالېږلی.
د عربو د ټولنې د مشرانو دغه عالی غونډه په داسې یو مهم او حساس وخت کې جوړیږي چې هلته په سیمه کې د دغې ټولنې د مشرانو ترمنځ د پرمختګ لپاره زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی. د سیمې د ټولو نه مهمه مسله په سوریه کې داخلي جنگ دی او راپورټونه وایي چې په هغې کې تقریبا 150,000 خلک وژل شوي هم دي او هم د سوریې دغه شخړو د هغه ملک په ګاونډیو ملکونو کې د فرقی تشنج ویره پیدا کړې ده. د رایس په پوهنتون کې د سیاسي علومو یو څېړونکی کریستن اول ریسرچسن وایي د دې امکان نشته دی چې د عربو د ټولنې غړي ملکونه دې په رښتیا هم په خپلو کې همکاري وکړي. هغه وایي
was the kind of natural place to start, but I think
دا سرکاري چې په لیبیا کې عربي ټولنه د مسلې د حل لپاره مخکې شو او په کاري شروع وکړه، مګر اوس زه فکر کوم چې په خپل په عربي ملکونو کې هم ډیر نفاق موجود دی چې دا به دا کار ډیر مشکل کړي چې هغوی د سوریې په باب په اتفاق یو دریز غوره کړي. په 1916 کال کې په عربي ټولنه کې د غړیتوب نه وروسته د اول ځل دی چې مشرانو دغه عالي غونډه په کویټ کې جوړیږي. د کویټ مقامات وایي چې د دوی اصلي هدف دا دی چې د دغه سیمه ییز نفاق د ختمولو لپاره هڅې پیل کاندي. د عربو د ټولنې د مشرانو دغه عالي غونډه د ښې آیندې دپاره د یووالي او د اتحاد تر شعار لاندې جوړیږي. د کویټ د باندنیو چارو وزیر شیخ سبا الخالد السبا د دغې غونډې نه مخکې ویلي چې د عربو ترمنځ همدا اوس په ډیرو ساحو کې یووالی قوي شوی دی، مګر ډیر سیاسي مبصرین فکر کوي چې د عربي ملکونو ترمنځ نفاق به د دغې ټولنې په قابلیت باندې هم له دې کبله ډیر اثر وکړي چې دغه ملکونه د دغې ټولنې سره مالي مرسته هم کوي. د عربو ټولنه په 1915 کال کې د دې مقصد لپاره جوړه شوه چې د دغې ټولنې د غړو ملکونو ترمنځ روابط تقویه کاندي او هم د دغې ټولنې د غړو ملکونو د ګټو د ساتلو لپاره کار وکړي. د عربي ټولنې د غړو ملکونو 14 مشرانو ویلي دي چې په دغې عالي غونډه کې به ګډون وکاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د امریکا په شمالي برخه کې د سوخت را هسه د زکام د ناروغي موسم پیل شوی او ډاکټرانو د زکام د مخنیوي لپاره د ځانګړي واکسین مشوره ورکوي. په مخړې د آشنا ټلویزیون د رپورټ ده
په هنوي د زکام په پرتلې بل وژونکې مرز نشته. د لورن نیولر په شان د زړه ناروغان په ځانګړې توګه د خطر سره مخ دي، له همدې کبله هغه هر کال واکسین کوي.
زه فکر کوم چې دا خورا مهم دی. دا زما د روغتیا لپاره د ادارې یوه لاره ده تر څو ځان ډاډه کړم چې زه زکام کیږم او کنه.
ډاکټران وایي د زړه ناروغان چې په زکام اخته شي نو د زړه د حملو او مغزي سکتې خطر سره هم مخامخیږي. څېړونکي په دې باور دي چې زموږ وجود د مرضونو سره مبارزه کوي نو د وینې حلقې او شریانونو کې التهابونه هم رامنځته شي او دا ګډوډیږي او دا ټول د رګونو د بندېدو سبب ګرځي. خو همدا د زکام واکسین دی چې کولی شي روغ رمټ کسان هم د زړه له حملې او مغزي سکتې څخه وژغوري. ډاکټر یعقوب یورل په تورانتو کې د ښځو د پوهنتون په روغتون کې کار کوي. هغه په دې تړاو هم ځانګړي څېړنې چې 5000 ناروغان پکې شامل وو ترسره کړې دي. هغه کسانو چې په دې وروستیو کې د زړه حمله تیر کړې وي او د هغه نه وروسته د زکام واکسین کړی وي په سلو کې 50% د دوهم ځل حملې نه بچ شي.
زه هغو کسانو ته چې د زکام د واکسین په اړه زړه نه زړه دي دا ډاډ ورکوم چې دا واکسین د زکام د دفع تر څنګ د زړه د ناروغۍ له خطراتو هم په امان کې پاتې کولی شي او دا واکسین ورته ګټور تمامېږي.
ډاکټر یورل وایي غواړي بل ځل تر دې هم لاسته څېړنه ترسره کړي تر څو د واکسین په اړه د نورو ګټو څخه هم پرده پورته کړی شي. د هغه د څېړنو پایله د امریکا په روغتیایي ورځپاڼه کې خبره شوې ده. خایسته صدت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
دا سویل کیږي چې واز دیرش په سلو کې وبا دنه په افغانستان کې د برېښنا د تولید او زراعتي چارو لپاره کارول کیږي او پاتې وبا یا ګاونډیو هیوادونو ته ورزي او یا ترې هیڅ کار نه اخیستل کیږي. په مکړې په دې اړه یو رپورټ ته چې اشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
په افغانستان کې هغه کارپوهان او ماهرین چې د هیواد د اوبو د زیربناو په اړه معلومات لري وایي چې دم کړي د دغه زیربناو د یوازې دیش په سلو کې د برېښنا د تولید او کرنې په چارو کې ګټه حاصل کیږي او پاتې او یا په سلو کې یا ګاونډي هیوادونو ته په وړیا توګه بهیږي او یا دننه په هیواد کې ترې هیڅ ګټه نه اخیستل کیږي. د دغه کارپوهانو په وینا چې افغانستان د خپل اوبو د زیرمو د سمبالولو لپاره کوم ستراتیژي نه لري. خود افغانستان د برېښنا او اوبو د وزارت چارواکي بیا د اوبو په برخه کې شته ستونزې مني، مګم دا خبره ردوي چې ګواکې هغوی د اوبو د تنظیم لپاره ستراتیژي نه لري. د دغه وزارت یو تن مرستیال شجاع الدین زیایی وای په هیواد کې د اوبو د زیرمو او دا چې څنګه وکړي شو سمه ګټه ترې واخیستل شي ټولې چارې مطالعه کړي او پلان ورته جوړ کړي، خو د پلان او ستراتیژي د پلي کولو لپاره ورسره مالی امکانات نشته.
در رابطه با این که میگن استراتیژی موجود نیست، استراتیژی دقیقا موجود است. این بر میگرده به وضعیت اقتصادی کشور ما. استراتیژی موجود هست اما استراتیژی باید ما بتایم رو تطبیق بکنه. استراتیژی شرط اولش مسائل اقتصادی است و بودجه است.
پا په داسې حال کې چې ښاغلی زیایی د بودیجې د لګوالي او یا نشتون نه سر ټکوي، خو د افغانستان پارلمان بیا وایي چې د اوبو او برېښنا د وزارت په شمول یو شمیر وزارتونو تیر کال ونه شو کړای چې د ټاکل شوي بودیجو حتی 50% هم ولګوي. دوی وایي په وزارتونو کې د مسلکي کسانو نشتون او اداري فساد دې ته زمینه مساعده کړې ده چې پیسې ونه لګول شي او ډېر کارونه بیرته پاتې شي. د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق اعظم چې په افغانستان کې د اوبو د زیرمو په اړه څېړنې هم کړې دي، په دې نظر دی چې په افغانستان کې پیسې شته خو حکومت د بنسټیزو پروژو لکه د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره اراده نه لري. ښاغلی فاروق اعظم په دې باور دی چې که حکومت په هیواد کې دننه د بندونو د جوړولو لپاره مالی امکانات نه لري، نو څنګه کولی شي چې د بهرنیو هیوادونو څخه په لوړه بیه برېښنا وارده کړي؟
زه فکر کوم چې اول د اراده خبره ده، چې وروسته تر اراده بیا د ستراتیژي خبره ده. په افغانستان کې په دغه جرلو سکندر کې د دغه اوبو د ذخایرو څخه د استفادې اراده نه و موجوده. په افغانستان کې د مسلکي کسانو او د پیسو کمی نشته، مګر د اراده کمی پدې دی چې امریکا دلته ده او امریکا یو لوی پروګرام لري. هغوی نه غواړي خارجان چې زموږ د اوبو په موږ هم سایګان خفه کړي، ځکه زموږ اوبه خو اکثره هم سایګان ته ځي. دې ته برتري ورکړي چې هم سایګان ته وایي چې افغانستان ستاسو مارکیټ دی، تاسو خپل تولید سوی انرژي ورته وارد کړئ او موږ ودې ته موقع نه ورکوو چې بندونه جوړ شي او افغانان خپله برق پیدا کړي. نو په دې ترتیب یعنې اراده د اوله سره موجوده نه وه، او چې اراده نه وي بیا ستراتیژي هم سمه نه شي جوړېدای او چې هغه جوړ شي هم تطبیق کېدای نه.
کارپهان وایي که چیرته د افغانستان حکومت د خپل اوبو نه په سمه توګه کار واخلي او د تنظیم لپاره یې جدي اقدامات وکړي، لیوی خو به د برېښنا له پلوه بل چاته احتیاج نه وي، بلکې او بل دا چې په کرنیزو چارو کې به هم نور د ستونزو ټغر ټول شي. د هغوی په وینا دا کار به په هیواد کې فقر هم له منځه یوسي او افغان بزګرانو ته به د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو سبب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د درنوي کال ټول ټاکنې، د افغانستان د ټول ټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څېړنه د اوریدونکو د پښتنو او لیدلورو پر بنسټ مونږ به تاسو د ټول ټاکنو د کمیسیون نوماندانو، ټول ټاکنو ته مرتبط ادارې او کارپیژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بی‌طرفي. د امریکا غږ آشنا رادیو.
درمنو اوریدونکو اوسته هوا حالات په کابل کې دا اوس وخت د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 9.3 درجې د باران وریږي. قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 8.2 درجې د اسمان شین دی. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 12.3 درجې د اسمان شین دی. پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 15.43 درجې د باران وریږي او کوټه کې اسمان شین دی. لوړه درجه یو درجه. درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي، خو د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د تازه رپورټونو او خبرونو دپاره به د دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.